رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې دا اجرا کو، که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولای چې دغه حرکتونه اجرا کو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخا او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله څه کوي؟ کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی، هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی، هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده، هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی، حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي، په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي، دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي، مثال د کوم غړو څخه لاسته راوړي، کوم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی، خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی، دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده، هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه شوې ده، پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی، هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی، سایتوپلازم او هسته، دا پکې کې مشخص دی، او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی، د شکل له مخې یو د بل توپیر لري، چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي، او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دی، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي و نخا ته لېږدوي، او د نخا څخه دغه رقم مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي، هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي، هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شي کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدوي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره چې کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی، د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه چې کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري، هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی، د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو نرو سیستم کې حسابو او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي عصبي رشتې چې ورغلي دي هغه به د څه په نامه سیدېږي د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدېږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجرایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده چې د مغز مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده چې موږ وایو په ټول بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلې و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپري په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په د خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمه کرو باندې ویشل سوی دی چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیات لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه کیږي د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دی هغه څه کوي کنټرولوي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلومات پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي، حرکي فعالیتونه چې دي هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوشیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کېږي مربوط، یعنی په هایپوتلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کېږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چی راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موږ وویل چې تر چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان، د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د چې کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسوي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ وویل ورسیږي، چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه کول لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس شي کوي کنټرولوي، چې تر کوچنی دماغ لاندینی برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره دیږي، د مغز تر ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کېږي کنټرولېږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي، چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخاع چې ده هغه موږ وایو دا کوم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې چې کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی. او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخاع چې ده هغه دوه ډوله پکښې کې وجود لري، چې یو بطني دي او بل چې دي حسي دي، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسوي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دېرش جوړې نخاع او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپله په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پر عصبي سیستم د رشد کېدو اغېز چې دي، مثال که چیرې الکول کوم کسان وویشي، هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنی د ساینفس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسې درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسې د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د ساینفس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال عصب د څه شي مجموعه ته وایي او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو غلاست لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل چې جنیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو یې وویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پاتې برخه نور موضوعات یې هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړۍ موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول دا کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د هغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیول و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغواني او سپین و او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځیوالی او صفوالی په نظر کې نیوي چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پیل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی اصلي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کېږي، چې جوړه جینونه چې دی هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دی هغه د دوو متبادل مثال یو صفت د پاره دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دی، او علیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا علیلی، د ویښتان د رنګ د پاره جلا علیلی، یعنی د ټولو خواصو چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینی غالب او ځینی مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کم نسل چې مثال منځ ته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل، که چیرې دوی خالص جینونه کم جینونه چې یوه خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او که چیرې خالص نه و نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو دانه به پکې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد. خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي، دا نظریه مکمله رد کړله. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ. پیژنو فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کېږي فزیکي ده او ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس کچیر هغه کم نسل چې لاس رزي هغه ارغواني رنگ لري دا رنگ چې ښکاره کیږي غالب چې وی هغه د فینوټایپ په نامه سره دیږي که ارغواني رنگ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي یا به هم دواړه غټه پیګانی اوسي چې هغه به د چیسه په نامه سره دیږي جینوټایپ یا کچیر سپین رنگ ولري په هغه کې به دوه کوچنی پیګانی راغلي اوسي چې هغه به موږ د چیسه په نامه سره یادو جینوټایپ یعنی کوم چې موږ ته جینونه راشي یعنی داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راشي هغه د جینوټایپ په نامه سره او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي هغه پیژنو هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسه هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسه هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي د مثال په ډول کچیر موږ غټه دوه تیګانی اوسه چې هغه غالب اوسه ارغواني رنگ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانی اوسه هغه هوموزایګوس دي یا کوم چې سپین خالص رنگ اوسه یعنی دوه کوچني تیګانی گانیوسه هغه هم په هوموزایګوس کې لري ځکه چې د دې الیل چې شې دی یو ډول دی خالص دی او کچیر مثال غټه تی او کوچنی تی په شکل کې راغلی اوسه یعنی یو خاصیت په شکل ښکاره او یو په شکل مغلوب پاتې شوی اوسه هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره دی ریا هم نه خالص پس رازو د مندل فرضیه وای مندل چې وو هغه چې کله کوم تجربه سره ورسولې هغه په پای د خپل د تجربه په پای کې فرضیه وړاندې کړلې فینو موری نظریه چی دی فرضیه چی دی هغه ترنن روزی پری پا کارویل کیجی او ده استفاده وردی لومنی نظریه داوه چی جینون چی دی هغه مثال زنگری خاصیتو نه یو زنگری خاصیت دی او پا داغ زنگری خاصیت که یو جین ده مور سخه او یو هم لپلار سخه رازی دوام فرضیه داوه چی جینون چی دی متبادل نسخه لری چی مثال ده خبری مروایو ده مشنگو پا نبات که چی و ده گل رنگ د دوه لیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی درېمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي او بل یې الیل د لید وړ نه وي مثال په دې کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټون ته انتقالیږي او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نور ځای هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري مثال د خبرې د مشنګو رنگ چې و جوړه جینونه چې و هغه خپل ځان ته و او قد چې و هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل د قد جینونه چې دي د رنگ پر جینونه باندې نور ځای او د رنگ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي ورپسې راځو د پونیت مربع وایو په 1950 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې و د پونیټ په نامه سره یاد سول هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې و هغه په دغه ډول سره ورته ښکاره کړل مثال یو خو چې و سپین رنګ دغه وګل و او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشی کی پت او ارغوانی رنگ و پکشی کی غالب و چی پا دی سره ده 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 کم چوکار چی جور کری و پا پورتنی برخه کی به ده سپین رنگ ور کری او پا دی برخه کی غالب ارغوانی رنگ ور کری سلور خانی ور کری و ده چوکار چونه ته او سپین رنگ چی و پا کشنی پی سره او ارغوانی رنگ پا غک پی سره شدلی و چی پا هر خانه که یو ده سپین او یو هم ده ارغوانی رنگ ده ور سره یوزه که دی چی کم نسل لامسه که دی چوله چی و غک پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پر چی وو غالب وو او رنگ یې ارغواني رالی چې دا طریقه چې د ډیر کارونه چې کړل ورته اسانه کړل ورپسې راځو د تزویج اسموینه ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پیدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړي یو نبات و که چیرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که نه خالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه چې دی خالص دی، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم چې وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه چې دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه سي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح واوسي او یا هم غلط واوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پیښه په نظر کې نیسو، ځینې وخت بې له دې چې د ازموینه سرته ورسوو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه شي کوو، یو فیصله کوو. هغه چې دی موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو. مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله له یو ولیکو، یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې، او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوغونده مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کوو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوه سو چې احتمال وجود نه لري، یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري، هغه بیا موږ داسې لیکلی سو چې صفر فاصله صفر ولیکو، یا هم صفر پر صفر، یا هم د سلینې په ډول سره صفر فیصد باندې وشو. او د احتمال د معلومول دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کېږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ راخلو تقسیم یې پر څه شي باندې کوو، د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کوو. په دې سره موږ کولی سو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي، او دا چې و غالب و یعنی ښکاره و په حجره کې، چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسولي، یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټرولوله، او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول، یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوي. په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوي رشتې وینو چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره دي، چې د ډي این اې او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي. او لکه څنګه چې موږ ویل ډي این اې چې ده هغه خپله د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري، کروموزوم عینه ده، خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او د پروټین څخه ترکیب سوی دی. کله چې حجروي ویش صورت نیسي، په هغه وخت کې دا د کروموزوم تارونه چې دی هغه ډبل کیږي، کروماتیدونه جوړي، ډبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سره یادیږي. او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګانې چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي، چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه په برخه کې یو د بل سره نښتي. انسانان چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي درویش جوړې دي او شپږ سویشت دانې دي، چې دا نورمال اندازه ده. که چیرې مثال کم یا ډیر سي د انسان مثال هغه د چه سره مخامخ کېږي، د مشکلات سره مخامخ کېږي. موږ وایو چې کروموزومونه کې موږ وایو دوه ډوله حجرې وجود لري، یو چې دي جسمي حجرې دي، یو جنسي حجرې دي. جسمي حجرې چې دي هغه د بدن کوم نوي حجرې چې جوړې، نوي عنصر چې جوړېږي، د هغو په ترکیب کې برخه اخلي. او دوی چې دي موږ د 2N 2N په نامه سره هم یادولی سو، کروموزومي حجرې په نامه سره هم یادولی سو. او بل چې دي جنسي حجرې، یا هم سیکس سل، دا چې دي د جنسیت ټاکونکي دي، او په دې کې نارینه او ښځینه جنس شاملېږي. چې مثال موږ وایو نارینه جنس چې دي هغه په ایکس وای وجود لري، او په ښځینه کې چې دي ایکس ایکس وجود لري. چې عموما دا موږ په N کروموزومي حجرو سره هم یادولی سو. ټول دغه انسانان چې دي هغه دوه ویشت جوړې جسمی حجره لري، او یو د نه جنسي حجره ده. چې موږ اول په دغه جنسي حجره کې بیا ایکس ایکس، او په شوزو کې او په نارینو کې ایکس وای. چې بیا مثال کله چې د مثل تولید کیږي، د دې څخه یو دانه کروموزوم راځي او بل جنسیت شي کوي تکه. او کروموزومونه چې دي هغه موږ اویل چې د ډي ان ا او پروټین ترکیب څخه جوړ شوی دي. او د کروموزومونو برخه چې هر برخه چې موږ په نظر کې ورو، هر برخه یو جین مشترشي، چې جین چې دي هغه د مختلفو خاصیتونو انتقال، یعنی مثال د مور څخه و اولادونو ته، په غاړه لري، د سترګو رنگ، ویښتان رنگ او مختلف نور. خاصیتون. اوس موږ اوس تاسو نن ورځې موضوع په خپله کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه د جینوټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شدی؟ دویم سوال، مندل خپل تجربه په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل؟ دریمه پوښتنه، جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شدی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.